دشپې نه بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې د افغانستان اړوند او همداراز په نړیوالو مسایلو تاسو ته راپورونه او اونیز بحث وړاندې کوو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله زیانمنو سیمو ته د اساسي درملو او روغتیایي وسایلو د استولو خبر ورکوي. تدرس ادهانوم ګبریسیوس نن په خپله ایکس پاڼه ولیکل، د افغانستان په شمال کې د خونړیو سیلابونو ورانیو ته د رسیدنې په ترڅ کې د خپلو شریکانو په مرسته سیمې ته اولس ګرځنده روغتیایي ټیمونه استولی دي. د افغانستان لپاره د WHO څانګې مخکې په بیړني توګه د افغانستان د شمال سیلاب ځپلو ته د اووه تنه تجهیزاتو د لیږلو خبر ورکړی و او ویلي و دا مرستې د دوی د هغو روانو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د افغانستان په شمال کې د سیلاب ځپلو او زیانمنو خلکو لاسنیوی دی. په دې سیلابونو کې د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې له 300 زیات کسان مړه شوي او ډیر کورونه او روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي دي. د هند د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له ایران سره د چابهار بندر د ادارې په هدف د اوږد محل پلان په فکر کې دی. اس جی شنکر نن په ممبئی کې خبریالانو ته وویل کله چې له ایران سره د چابهار په اړه پر اوږد محل مقرراتو موافقه وشي، نو هغه محل به په دې بندر کې د لا زیاتو پانګونو څرنګوالی روښانه شي. رویټرز خبری آژانس شنکر ته د یوې نږدې سرچینې له قوله خبر ورکوي چې د هند سمندري ترانسپورت وزیر به ایران ته د سفر پر مهال هند ته د چابهار بندر د اوږد مهالې اجارې د لاسلیک کولو په مراسمو کې ګډون وکړي. هند په چابهار بندر کې د دې لپاره پانګونه کړې چې خپل تولیدات د ایران او افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته صادر کړي او د صادراتو لاره له پاکستانه چپه کړي. خو د چابهار ستونزه دا ده چې متحده ایالاتونو پر ایران بندیزونه لګولي دي او ځکه یې د غونې چارې ډېرې سوکه پر مخ ځي. ملګرو ملتونو د دې سازمان په عمومي اسمبلا کې د افغانستان د رای حق په موقت ډول ځنډولای دی. د ملګرو ملتونو په ویپاړه کې په دې اړه راغلی چې افغانستان ملګرو ملتونو ته د خپل کلنی حق العضویت په ورکولو کې پاتې راغلی دی. دا خبر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ هم تایید کړی دی. دا استازولی اوس مهال د افغانستان د پرزیدلې جمهوری نظام په لاس کې ده، او که څه هم د طالبانو حکومت چې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی بیا بیا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د قانوني استازولۍ غوښتنه کړې، خو نړیوالو په دې هیواد کې د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو د سرغړونو له کبله دا غوښتنه نه ده منلې. په داسې حال کې چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د پاوځ پرمختګ روان دی، لدی سیمه په ډله ییز ډول د فلسطینیانو د وتلو بهیر چټک شوی دی. اسرایلو همدارس د غزې پر شمالي برخه چې مخکې په جګړه کې ځپل شوی ده بیا بریدونه کړی دي. د اسرایلو پاوځ وایي په دې سیمه کې چې څو میاشتې مخکې تصفیه شوی و د حماس ډلې یو شمیر وسلول بیا راټول شوی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د اسرایلو لخوا د رفح ښار ملکی وګړو ته د وتلو تر امر وروسته شاوخوا 300 زره کسانو خپلې مینې پریښې دي. په غزه کې د روانې جګړې له کبله دې سیمې ته له 1 میلیون زیاتو فلسطینیانو پناه وروړې ده. اسرائیلو ویلي دي چې د حماس ډلې د بې وسلې کولو لپاره باید په رفح کې پوځي عملیات ترسره کړي. او د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې د هوایي مدافع سیستمونه د اوکراین یو دیرش بې پیلوټه الوتکې یا ډرونونه او 14 میزایلونه له منځه وړي دي. دغه ډرونونو او میزایلونو د روسیې بلګورد، کورسک، لپیتسک او د مسکو له لوري اشغال شوي کریمیا سیمې په نښه کړې وې. روسي چارواکو پرون وویل په بلګورد کې هغه مهال 14 تنه ووژل شول چې د یوې ودانۍ یوه برخه د اوکراین د میزایل د ټوټو د راپریوتو په نتیجه کې ونړېده. د چارواکو په وینا دا توغندۍ د روسیې د هوایي مدافع سیستم ویشتلی و. د روسیې دا ادعا سمدستي په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. پاکستان یو ځل بیا په پکتیکا ولایت کې هوایی حمله کړې دي، خو نه پاکستان تر اوسه په دې اړه څه ویلي او نه د طالبانو حکومت.
یو باید پاکستان سفیر احضار کړی وی حتی په دغه سي حملو کې کولای شو چې سکیوري د افغانستان وستلې و ملل متحد کې دی خپل اواز جوړه کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې په بغلان ولایت کې د سیلونو د مرګ ژوبلې د تلفاتو شمیر خای زیات شي.
شل کورنۍ وی چې هیڅ هم ترې پاتې نه دي. دلته نه تنه شهیدان او لس تنه نور ټپیان شوي دي او ټوله سیمه په ویجاړۍ بدله شوې ده.
افغانستان د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې د رای ورکولو حق له لاسه ورکړ.
یعنی معنا دا چې فزیکي موجودیت به نور هیڅ وخت نه لري. په تصامیمو فیصلو په دې کې نسبت له خپل موزیر دفاع هم نسی کولای.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې پروګرام کې په بغلان او د شمال په نورو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو سره د مرستو پر څرنګوالي بحثونه لرو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل دی رحمت صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د پکتیکا ولایت د ورممی ولسوالۍ اوسیدونکو ادعا کوي چې پاکستانی جټ الوتکو 13 پنځشنبه د دوی په سیمه کې بمباري کړې چې مرګ ژوبلې همراولې ده. پاکستانی رسنیو هم د دې حملو خبر خپور کړی خو ادعا کوي چې د بریدونه د تحریک طالبان پاکستان پر مرکزونو شوي. د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه په دې اړه رسمي خبرګون نه دی خوده لې. په دې اړه نور جزئیات امید ظهیرمل اوروي.
د پکتیکا په ورممی ولسوالۍ کې ځای خلک ادا کوي چې د پنځشنبه په ورځ د پاکستان جټ الوتکو په دې ولسوالۍ کې هوایي بریدونه کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل پاکستانی جټ الوتکو سهار نږدې 10 بجې 2 ځل د ورممی او ګومل ولسوالیو ترمنځ پرته سیمه کې بمونه وغورځول چې دوی د ادعا پر بنسټ مرګ ژوبلې هم لرله. د دې پیښې یوې باخبر سرچینې د خپل غږ د بدلون او نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د بمبار سره د جټ الوتکو خړېدو
د پکتیکا په مرکز خرنه کې بیا یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل لدې پیښې ځینې ټپیان د مرکز خرنې روغتون ته راوړل شوي دي. د ورممی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي هم د خپل غږ او نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل په بریدونو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. په همدې حال کې یو شمېر پاکستاني رسنیو د دې بریدونو خبر خپور کړی خو دوی ادعا کړې چې دا بریدونه د تحریک طالبان پاکستان په غړو شوي او مرګ ژوبلې هم ور اړولې ده خو ډېر جزئیات یې نه دي ورکړي. پاکستان او د طالبانو حکومت بیا د اداو پاړه رسمي څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت وایان عنایت الله خوارزمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. په همدې حال کې د پکتیکا د سروبي ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي له تیرو 4 ورځو راهیسې د دوی په سیمه کې ډرون الوتکې الوتنې لري. نوموړي چې د خپل غږ د بدلون او نوم د نه خپرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل معلومه نه ده چې دا بې پیلوټ الوتکې د کوم هیواد دي. چې وړاندې د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست یعقوب مجاهد په ګډون بیا لابلو چارواکو تایید کړی چې د افغانستان فضا اشغال ده. په پکتیکا کې داسې مهال د پاکستان لخوا د هوایي حملو راپور نه ورکول کیږي چې د مارچ په 14 هم پاکستانی جټ الوتکو په خوست او پکتیکا کې بمونه وغورځول. د پاکستان حکومت ادعا وکړه چې په دې بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان په تنځایونه په نښه کړي خو د طالبانو حکومت وویل دې بریدونو کې 15 ښځې او 2 ماشومان وژل شوي. په افغانستان کې د پاکستاني الوتکو لخوا د هوایي بمبار خبرونه داسې مهال خپرېږي چې تمه وه پرون یکشنبه یو پاکستاني پلاوی له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کندهار ته راشي. خو په پاکستان کې ځینې خبریالانو د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط د حکومتي چارواکو له قوله ازادي راډیو ته وویل دا سفر د اوس لپاره ځنډیدلی دی. د دوی په خبره پاکستانی چارواکو ورته د دې سفر د ځان لامل په افغانستان کې د سیلابونو له امله رامنځته شوی وضعیت ښودلې. د طالبانو حکومت رسمان د دې سفر د ځان په اړه څه نه دی ویلي او تر څنګ د کندهار د والی ویان محمود ایزام هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه.
په راپور کې مو واوریدل چې د پکتیکا ولایت ورممی ولسوالۍ پر سیمو د پاکستان هوایی ځواکونو حمله کړې دي. دا حمله د پنځشنبه په ورځ وشوه. د پاکستان د دې حملو هدف څه دی؟ اول تر اوسه کابل او اسلام آباد دواړو رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه مې مخکې د پرزیدلې جمهوری نظام پر مهال د افغانستان د دفاع وزارت د لومړي مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل نظر وپوښت. په پیل کې ښاغلی میاخیل د پوښتنې ته ځواب وایي چې آیا پاکستان په رښتیا د ټي ټي پي د ځپلو لپاره د حملې کوي که نور اهداف لري؟
پاکستان خو دې شپو ورځو کې د ډیرو فشارونو لاندې دی چې امنیتي فشار د تاسو ګورئ چې مختلفې حملې د دې په اډو باندې کېږي. په بلوچستان کې او همدارنګه د خیبر پختونخوا دغه پون په کشمیر کې خلک دیو په ضد باندې مظاهرې کړې وې، پولیس یې هلته وهلي وو، او حتی د پنجاب او په دغه سیمو کې هم اوس وضعیت یعنی مخ په ښه کېدو نه دی، او اقتصادي مشکلات هم لري او سیاسي مشکلات هم لري. نو یو خو غواړي چې توجه خپل طرف ته واړي او داسې وښيي چې دغه مشکلات یعنی ټي ټي پي په افغانستان کې دا او د هغه ځایونه دي او د خپلې حملې ترتیبونه یعنی ملامتي غواړي چې دې خواته راواچوي او توجه بدل کړي.
نه د طالبانو حکومت او نه د پاکستان لوري تروس پورې په دې اړه هم څه نه دی ویلي. غواړم دا هم له تاسو پوښتم چې د دې چوپتیا علت څه دی؟
کور چې یو ملک چې یو قانونمند مشروع حکومت نه دی او هغه ولسی مشروعیت او نړیوال مشروعیت نه لري، نو هغه د دغه سو پیښو په مقابل کې که هغه طبیعي پیښې دي تاسو ولیدل چې سیلابونه په افغانستان کې راغلل یا نورې مظاهرې چې په ننګرهار او بدخشان کې وشولې او یا دغه سي هوایي بمباري چې د دې په مقابل کې نه دی او تیارې نه لري، نو دا په خپل یو غټه مشکل ده د افغانستان لپاره. اما د پاکستان او د طالبانو د زینو القوه ترمنځ رابطه وسم شته ده او دیو د بل نه حمایت کیږي، نو د څه نه ده چې مطلق ټول طالبان د پاکستان د تاثیر لاندې نه دي، یعنی دیو ترمنځ دغه شته ده، یعنی رابطه شته ده او کوم څه کني دیو باید د پاکستان سفیر احضار کړی وي، حتی په دغه سي حملو کې کولای شو چې سفیر د افغانستان نه وستل وي، یا نور مسائل د ملل متحد کې دی خپل اواز جکړې و چې حالت موضوعیت نه لري. نو په دې خاطر باندې د دیو هغه اپشنونه یا بدیلونه ډېر محدود دي. یوازې نه لار امکان لري چې قطر روابط وسره وکړي او نور فشارونه لکه دغه سي ټي ټي پي او نور پاکستان باندې وارد شي او پاکستان نه طالبان د دیو مخه ونیمي شي، نو کچېره نور هیڅ څه کولای نو ټي ټي پی هم پرې دي چې خپل عملیات وکړي او د لخرل پاکستان پالیسی تغیر شي.
میاخیل صاحب، د طالبانو د حکومت وړتیاوې له پوځي نظر د خوې د نور ارخونه یا احتمالات دي چې تاسو یاد کړل، له پوځي نظر د دوی وړتیاوې په کوم حد کې دي؟ دوی د خپل هیواد او خپل واکمنۍ د دفاع ځواک او توان لري؟
نو دیو خو طالبان خو په خوام کوم خاص منظم پوز یا قطعات نه درلودل، خو د دیو لوی قوت هم داده چې انتحار به کوي، انفجار به کوي، چریکي حمله به کوي، او دغه یوازنۍ وسیله دیو په لاس کې ده لکه وایي هغه د زیو بوشکونه کار واخلي. نور خو داسې قوت دیو نه لري چې د طالبان د پاکستان په مقابل کې یا د دیو الوتکې رانسکوري کې یا پاکستان باندې حمله وکړي یا بالمثل حمله وکړي. حتی هغه ډیپلوماتیک په ساحه باندې بالمثل حمله ته یعنی اسلامي اوسه پورې نه خوتل، نو دا په خپل یو لوی مشکل د طالبانو لپاره ده، د افغانستان لپاره هم ده.
مننه. ورسته پښتنه میاخیل صاحب، که ارتیا شي د طالبانو حکومت دا توان لري چې د پاکستانی طالبانو له ځواک څخه یا مثلا نورې وسلوالې ډلې چې په پاکستان کې دی بلوڅ بلتون پال دی یا د پاکستانی طالبانو په تحریک کې دنه ځینې ډلې دي، د دوی له ځواک نه کار واخلي او پاکستان دې ته اړ کړي چې نور د افغانستان پر خاوره له حملو ډډه وکړي؟
دا خو یو ولا برخه ده چې دغه مختلف ډلې پاکستان کې عملیات کوي، کار ټي ټي پی دی یا د بلوچ اداري غوښتنې یا کشمیر کې نور مسایل دي. دا خو یعنی مشکل د افغانستان او د سیمې حل کول نه شي. یوازنی مشکل چې افغانستان کولای شي چې دغه بحران نه وځي هغه دا ده چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمند او ولسواک حکومت وي. که هغه موجود نه وي نو دا مشکلات به ورځ تر بلې اضافه کیږي او د دیو قوت به اضافه کیږي او خلک به هم یعنی د دیو د کورونو نه ستړي کیږي، او زه فکر نه کوم چې ډېر زیات غټ فشار رامنځته کړی شي په داسې شکل باندې، ځکه چې دلته نورې توریستي او افراطي ډلې د منطقې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې دي که زیات فشار واردېږي نو بیا هغې هم یوځای کیږي او هغې نور اهداف لري.
د جمهوري نظام د محل د دفاع وزارت لومړی مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. قدر من اوریدون کوراند په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور راپورونه هم لرو، خو سورزو منځنی ختیځ ته د غزې له جنوبي ښار رفح څخه د فلسطینیانو د وتلو بهیر ګړندی شوی او اسرائیلي ځواکونه هم په دې ښار کې پرمختګ کوي. په عین حال کې مصر چې له رفح سره ګډه پوله لري د اسرائیلو د پراخو پوځي عملیاتو مخالفت کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم په سیمه کې د اسرائیلو له پوځي عملیاتو سره د مخالفت ترڅنګ ویلي چې که اسرائیل له غزې ونوزي او له جګړې وروسته د حکومت ولې یو سم پلان ونه لري، له دوامدار بغاوت سره به مخامخ وي. نور نوریاس نوری اوروي.
په داسې حال کې چې اسرائیلي ځواکونه د غزې په جنوبي رفح ښار کې وړاندې تګ ته دوام ورکوي، له دې سیمې چې په غزه کې وروستی پناه ځای بلل کېږي په ډله ییزه توګه د فلسطینیانو وتل ګړندې شوي دي. اسرائیل همدارنګه د غزې په شمالي برخه چې له مخکې په جګړه کې ځپل شوي بیا بریدونه کړي دي. د اسرائیل پوځ ویلي په دې سیمه کې چې څو میاشتې مخکې تصفیه شوي و د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني یو شمېر وسلوال پکې بیا منسجم شوي وو. رفح چې د حماس وروستی پیاوړی سنګر بلل کېږي، د اسرائیل لخوا اوسیدونکو ته د وتلو له امر وروسته شاوخوا 300,000 کسانو خپلې مینې پرېښي دي. په غزه کې د روانې جګړې له کبله دې سیمې ته له 1,000,000 زیاتو فلسطینیانو پناه وروړې ده. اسرائیل ویلي د حماس د بې وسلې کولو لپاره باید په رفح کې پوځي عملیات سرته ورسوي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې مصر چې له رفح سره ګډه پوله لري په دې سیمه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په وړاندې تر ټولو جدي مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې نیت لري د جنوبي افریقا له هغو هڅو سره رسمن یو ځای شي چې د عدالت په نړیواله محکمه کې د اسرائیل په وړاندې مخته وړي. جنوبي افریقا غواړي چې دا نړیواله محکمه اسرائیل په غزه کې د هغه څه په خاطر مجرم وپیژني چې هغه د دې هېواد لخوا ترسره شوي ډل وژنې یا جنوسایډ بولي، هغه تور چې اسرائیل رد کړی دی. د مصر د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې په سیمه کې وضعیت ډیر خراب بللی او ویلي دي چې په فلسطیني ولسي وګړو د اسرائیل بریدونه زخت زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر ولکر تورک هم په یو بیان کې ویلي چې دی دا نشي درک کولی چې پر رفح بشپړ یرغل به څنګه د بشري حقونو له نړیوال قانون سره سمون ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ملګری ملتونه وایي چې په بغلان کې د ورستیو سیلابونو د زیانمنو اړتیاوي جدي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر د دې موضوع په مطرح کولو سره ویلي چې دوی له خپلو همکارو بنسټونو سره د مرستو د ویش په هڅه کې دي. فیروزه عزیزی او د موضوع نور جزئیات.
د بغلان په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو لراوتلو وروسته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیر وایي چې بیړنۍ مرستو ته د زیانمنو اړتیا جدي ده. د غساسمان د دوشنبه په سهار په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دوی د نورو همکارو بنسټونو په مرسته په بغلان کې د سیلاب ځپلو د اړتیاو د پوره کولو په موخه خیمې او نور لومړني توکي ویشي. د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی په خپل ایکس پاڼه د وی ویډیو په خبرولو ویلي سیلاب ځپلو د ځاني او مالی یانونو سربیره د دوی د خوراک او عاید یوازینی سرچینه کرنیز محصولات له لاس ورکړی دي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی وایاند زیاودین صافی ازادي رادیو ته وویل چې دوی سیلاب ځپلو ته د خوراکي توکو وچی ډوډۍ وړه او نورو لمړنۍ توکو ویشلو ته چمتووالی لري. په ورته وخت کې د کډوالو نړیوال سازمان د روغتیا نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د طالبانو د حکومت په ګډون یو شمېر بنسټونو او مؤسسو اعلان کړی چې اړو کسانو ته مرستې رسوي. د بغلان ولایت له بورکی ولسوالۍ څخه د وروستیو سیلابونو یو زیانمن داد خدا وایي چې له سیلابونو وروسته دوی یوازې د ځان په ژغورنې توانېدلي او اوس تر ټولو زیات خوراکي توکو د څښاک پاک وبو کمپالو او نور لمرنه یو توګه تارتیا لدی
جان خدا امره یک جوره لباس چخور از منطقه بکشن دیگه فعلا کلگی به سرپناه است.
خلکو یواز تومره وکړای شو چې تخپلو یو جوړه جامو سره ځانونه لسیلابونو وباس فعلا ټول به کور دی په تختو کې پاتې دی. یو یو خیمه یې ورکړی چې شپه پکې تیروي. د خلکو حالت خراب بد دی او یوازې نه شي چې اوس ورته اړتیا لري هغه خواړه او کمپلې چې د شپې لپاره یې وکاروي.
د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ یوې بلې سیلاب ځپلې سبزینی ازادي راډیو ته وویل
زه درې ماشومان لرم، دوی هیڅ څه نه لري، وږي او تږي یو. تر اوسه یې خیمه هم نه ده راکړې. ما پلس چې راځي خو ډېرې کمې دي. پښه مې ژوبله شوې وه او ډاکټر یوازې یوه ګولۍ راکړه. زموږ د هېواد وضعیت ډېره خرابه ده.
د مرکزي بغلان اوسیدونکي بریالي مومنزي د جمعې د ورځې له سیلابونو وروسته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه وویل:
مردمان بېخانه ستن، خانه ندارن، سرپناه ندارن، فعلا
خلک بېکور دي، سرپناه نشته، خلک زیانمن شوي. په کومه سیمه کې چې موږ اوسیږو زما په ګډون خلکو له 300 تر 200 جریبه کرنیزه ځمکه له لاسه ورکړې ده.
دا تمی پیښې په داسې حال کې رامنځته شوي چې د ملګرو ملتونو د بیان له مخې افغانستان د هغو لاسو هیوادونو په ډاله کې دی چې د اقلیمي بدلون له امله تر ټولو ډیر زیانمن شوی، چې د طوفانونو، وچکالیو، بارانونو او سیلابونو له امله یې د خلکو ژوند او کرنه زیانمنه کړې ده. د بشرپالنې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې وروستي سیلابونه په ځانګړې توګه په بغلان کې د اقلیم د بدلون پر وړاندې د مبارزې لپاره د بشري هڅو پر اړتیا ټینګار کوي. هغه زیاته کړه چې دوی له خپلو ملګرو او د طالبانو له حکومت سره کار کوي چې زیانمنو ته سرپناه، خوراکي توکي او روغتیایي خدمات برابر کړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د یکشمې د ورځې د شمیرو له مخې په بغلان کې د جمعې د ورځې د سیلابونو له امله 315 تنه مړه شوي او تر 2000 ډیر کورونه ویجاړ شوي دي. د وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې ښایي د تلفاتو شمیر تر دې هم زیات شي.
لبلې خو د روغتیا نړیوال سازمان په بغلان کې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې د شمیر د ډېرېدو په اړه خبرداری ورکړی. د سازمان ویلي چې ښایي سلګونه کسان تر خټو او کنډوالو لاندې پاتې وي. د سازمان پرون په یو راپور کې چې په خپل ویب پاڼه خبر کړویلې، هڅه کوي چې د اوبو په وسیله د لیکدیدونکو ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره کار وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په بغلان کې د سیلابونو له امله شاید سلګونه تنه تر خټو او ویجاړیو لاندې پاتې وي او احتمال لري چې په راتلونکو ورځو کې د دې طبیعي پیښې د تلفاتو شمیر زیات شي. ډبلیو ایچ او د یکشنبې په ورځ په خپل ویب پاڼه خبر کړی راپور کې لیکلي، هڅه کوي چې د اوبو په وسیله د لیکدونکو ناروغیو لکه نسناستي د خپرېدو د مخنیوي لپاره کار وکړي. په دې راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي ډاکټر جمشید تنولی له قوله لیکل شوی، په زیانمنو سیمو کې د روغتیایي خدماتو، پاک اوبو او د سیلابونو له امله د رواني پلوه زیانمن شوی او سره د مرستو دوام هر څه روانه ده. په ورته وخت کې د بغلان د فولول قریه اوسیدونکي خدادادی دانشار ازادي راډیو ته وویل له سیلابونو دوه ورځې وروسته وتوانید د خپل تر جسد له خټو راوباسي.
هغه په کور کې ناست و چې له بده مرغه سیلاب راګیر کړ. کورنۍ ترې یو ځای راوباسي خو خپل سیلاب کې ګیر پاتې کیږي. له دوه ورځو وروسته یې موږ جسد هغه ویجاړیو کې پیدا کړ چې دیوال پرې راچپه شوی و.
د بغلان یو بل اوسیدونکي بیا ازادي راډیو ته یو رالیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي، د سیمې د خلکو ټول کورونا ویجاړ شوی او اوس مهال د څښاکو بو، خوراکي توکو او نورو اړینو مرستو ته اړتیا لري.
شل کورنۍ وی چې هیڅ هم ترې پاتې نه دي. دلته نه تنه شهیدان او لس تنه نور ټپیان شوي دي او ټوله سیمه په ویجاړۍ بدله شوې ده. هغوی چې ژوندې پاتې دي اوبو، خوړو او نورو توکو ته اړتیا لري. ټول د نورو په کورونو کې دي.
په بغلان کې د سیلابونو له امله خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه لا څېړنه روانه او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون بیلابیلو بنسټونو تر اوسه له دې پیښې د مرګ ژوبلې په ګډون د زیانونو په اړه بیلابیل معلومات خپاره کړي دي. خو هغه شمېرې چې د یکشنبې په ورځ د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت خپرې کړي ښیي چې د جمعې ورځې په راوتلو سیلابونو کې په بغلان کې 315 تنه مړه شوي او 1,618 تنه نور ټپیان دي. د وزارت دا هم ویلي و چې شاید د مرګ ژوبلې شمېر زیات شي او تر څنګ په دې سیلابونو کې 2,600 کورونه تخریب شوي او زر ساروی هم له منځه تللي دي. د بغلان ور هاخوا روسیو کې په تخار، هرات، بدخشان، غور، فاریاب او بادغیس کې هم سیلابونه راوتلي وو چې له امله خلکو ته مرګ ژوبله هم اوختي وه او ډیر مالی زیان هم ورسولی وو.
ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رای کارولو حق په موقت ډول ځنډولی دی. د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې په دې اړه راغلي چې افغانستان د سازمان ته د خپل کلني حق العضویت په ورکولو کې پاتې راغلی دی. د خبر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ هم تایید کړی دی. فیروزه عزیزی او د موضوع نور جزئیات.
ملګرو ملتونو سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان او پنځو نورو هیوادونو د رای ورکولو حق د موقتی ځنډیدو خبر ورکړی دی. دغه سازمان تازه په خپله ویب پاڼه لیکلی چې دغه سازمان د منشور د 19مې مادې له مخې هر غړی هیواد چې له دوو کلونو یا له هغې زیاتې مودې راهیسې خپل حق العضویت نه وي ورکړی، په عمومي مجمع کې د رای ورکولو حق له لاسه ورکوي. د دغه سازمان د معلوماتو پر بنسټ افغانستان د تیر 2022 او 2023 کلونو د حق العضویت د نه ورکولو له درکه د یاد سازمان پوره وړی دی. د دغه سازمان د غړیتوب کلنۍ اندازه $200,000 دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي ځینو رسنیو سره خبرو کې دا خبره تایید کړې او ویلي دي چې د همدې محرومیت له امله افغانستان د تیرې جمعې په ورځ د مې په 10مه نیټه د فلسطین په اړه په عمومي اسمبلا کې رایه ورنه کړل شوه. د راپورونو له مخې مخکې د ملګرو ملتونو د غړیتوب کلنۍ فیس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري ورکول کېده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان غړیتوب د پورونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وپوښت، خو مرستیال بیان دی ضیا احمد تکل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د یادونې ده چې مخکې ملګرو ملتونو په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو د حکومت لخوا د معرفي سوي کس سهیل شاهین له منل کېدو ډډه کړې ده. د نړیوالو چارو ځینې پوهان له دې ډلې عزیز الدین معارج وایي که د افغانستان دا پورونه همداسې دوام وکړي په راتلونکي کې د دغه هیواد د غړیتوب د موقتي تعلیق ګواښ رامنځته کولای شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په ملګرو ملتونو سازمان کې مهمترین امتیاز حق د رای ده، نو که چیرې دا نه وي بیا حق د رای نه محرومیږي، یعنې معنا یې دا چې فزیکي موجودیت به نور هیڅ واقعته نه لري. په تصامیمو فیصلو په دې کې نسبت له خپل موضوع دفاع هم نه شي کولای، او که چیرې دا لړۍ دوام وکړي بیا نو تعلیق کېږي د دوی وضعیت، یعنی چوکۍ معطل کېږي تر یو وخت سمانه پورې.
د ملګرو ملتونو د منشور د 19مې مادې له مخې که چیرې کوم هیواد د دغه سازمان د حق العضویت د ورکولو وس ونه لري، د دغه سازمان په عمومي اسمبله کې به بیا هم د رایې کارولو حق ولري. د نړیوالو چارو په انتظار خادم وایي په دغه سازمان کې د رایې له حقه ځنډول سوی هیواد باید د خپل پور د نه تحویلېدو په اړه یاد سازمان قانع کړي، که نه نو په خبره یې دا حق به تر هغې ترلاسه نه کړي تر کومه چې خپل پور نه وي پرې کړی. د ملګرو ملتونو د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې افغانستان، اکوادور، کومورس، وینزویلا، سومالیا او سایتوما او پرنسیپ هغه هیوادونه دي چې له دوو کلونو زیاتې مودې راهیسې پرې د غړیتوب د ورکړې پورونه پاتې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. راپورونه وایي چې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کروندو د اړولو په غبرګون کې د سیمې د اوسیدونکو لاریون په تاوتریخوالی اوښتی او مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. د دې پیښې د مرګ ژوبلې دقیق ارقام نشته او ځایي خلک یې په اړه بېلابېلې خبرې کوي.
د بدخشان ولایت د رګو ولسوالۍ په برلاس شمار کلي کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو پر سر د سیمې د خلکو لاریون بیا په تاوتریخوالی اوښتی او ادعا کیږي چې ولسی خلکو ته پکې مرګ ژوبلا اوښتی. د مرګ ژوبلې دقیق ارقام نشته او ځایي خلک یې په اړه بېلابېلې خبرې کوي. له موضوع خبر د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ اوسیدونکي کلیم الله ازادي راډیو ته وویل
در پای درگیری میان طالبان و مردم محل
د طالبان او ولسی وګړو ترمن د نښتې پایله کې دوه کسه د زید الله او حاجی عبد الله په نوم وژل شوي او دیارلس نور هم ټپیان شوي دي. اعتراضونه پراخ شوي او د اورګوی اوسیدونکو د ملي قیام خبره کړې ده.
مردم شهرستان ارګو ولایت بدخشان فراخوان قیام عمومي صادر کردن.
د سیمې اوسیدونکي وایي دا پېښه هغه مهال رامنځته شوې چې د دوشنبې په ورځ غرمه مهال طالب ځواکونو د کوکنارو کروندې ویجاړولې، خو د دوی لخوا یې مخنیوی وشو او لاریون یې وکړ. د بدخشان ولایت د اورګوی ولسوالۍ اوسیدونکي شمس الدین ازادي راډیو ته وویل
امروز حوالی
نن د غرمې 12 بجې هغه کسان چې د کوکنارو د له منځه وړلو مسؤلیت یې درلود کلي ته راغلي. د کلي خلکو ورته ویلي چې موږ نور تاسې ته د تریاک د له منځه وړلو اجازه نه درکوو او جنجال رامنځته کېږي.
دیگر مو اجازه تریاک زدن نمیتیم.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې دغه ادعا په اړه په بدخشان ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وپوښتي، خو دغه ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند احسان کامگار په دې اړه د یا ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. مخکې د مې په درېیمه نیټه د بدخشان په درایم او ورګو ولسوالیو کې په دې تړاو لاریونونه شوي وو چې دوه ولسي وګړي پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي وو. هغه مهال ځایي اوسېدونکو ادعا کړې وه چې طالبان له اجازې پرته د کوکنارو کروندو او آن د خلکو کورونو ته ننوتلي دي. دوی پریکړه کړې وه چې کوکنار کله منځه وړل کېږي د خلکو په همکارۍ او له تاوتریخوالي پرته باید دا کار وشي، او هغه کسان چې تریاک له منځه هم وړي باید د بدخشان ولایت وي. د طالبانو حکومت ویان